در این مورد هم گزارش خواهید داشت. بله؟
بله، مننه کم نمیسه درانو دوستانو از در رادیو او بل اخبرونی تا شرخ لست. دوستانو ده ازادی رادیو پا ده یو ساعت خبرونه که تست به هم راپورونه لرو ده سر موضوع مدده چی ده افغان حکومت او طالبانو ترمنز ده خوشی سوی بندیانو پرشمیر لهم زهرن لانجه نده ها ورسوی ده کابل ده چوشی بی مخ که چوده نیجو زیاد با هم درکو. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، د کابل ښار په تایمنی سیمه کې یو 14 سوی ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمېدو پریکړه وکړي او ملګر ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب او ورځ لمانځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې څو شېبې وړاندې یوه 14 سوی ده. تر اوسه پورې لومړني راپورونه په دې اړه نه دي ورکړل سوي، خو داسې ګڼل کېږي چې په سیمه کې ډزې هم سوي دي. د دې پېښې جزئیات به وروسته درسره شریکو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمېدو پریکړه وکړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نو مې واخیستل سي د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ به نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمېدو د اعلان دقیقه نیټه نه ده ښودل سوې. اوسمهال شاوخوا 3600 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت د اکسیوس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې باید د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ سي. امریکا اوس په عراق کې هم 5200 سرتیر لري. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ماینده ایښودلو پر مهال ووژل سو. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تیره شپه یې ولس نیمه بجې سوې ده.
نن شپه یولس نیمې بجې د پکتیا ولایت د ځاځي ولسوالۍ د شاه محمد په کلي کې یو ترهګر د ماینې ښودلو پر مهال وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخو د ملي اردو د 209 شاین قل اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لستن وسلوال طالبان ورزل سوي دي. دا خبره پرون په یو اعلامیه کې خبره شوه. په خبر پانه کې ویل سوي چې وسلوال طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د ملي اردو پر ځواکونو د حمله پلان درلود. طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. سره له دې چې په کابل او دوحه کې د سولې د خبرو د پایل د هڅو خبرې کېږي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم سوی. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبې په ورځ پیل سوي، ټاکل سوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس آینه کاتالان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایله به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزې لیګ په پرونی سیالیو کې د ډګر ساتنې په وخت کې سخت ټپي سو. کرکټ بورډ پر فیس په دې لاندې یاداشت کې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو لیکل دي چې نجیب ترکی به ژر لوبو ته ستون سي. ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په جګړې ځپلو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حملې او له ښوونځیو د مورچو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اغیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله دمخه د قطر استازو د امنیت شورا ته وړاندې کړی چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 140 غړو لاسلیک کړی دی. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتې حملې شوې دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایروس پر ضد سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایروس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساینسپوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د رپورټونو پر اساس په روسیې کې تر 1 میلیون زیات کسان د کورونا وایروس له کبله په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او تر 8000 زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې چارواکو ویلي چې په نږدې وخت کې به د دې هیواد لیرې پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږدولو بهیر پیل سي. زیات شمیر ساینسپوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یوې سوي کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مارک محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او و دېش کلندۍ. دغه د محکمې بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل سوی و. پرویز د هغې کارخانې مدیر تور پورې کړی و چې د اسلام د پیغمبر په اړه یې له سپکاوي پیغامونه ورستولي و. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمې د حکم په وړاندې به استناف وغواړي. هغه ویلي چې پرویز ځان بې ګناه ګڼي او تورونه یې رات کړی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو لرو. بندیانو د تبادله پاره د حکومت او طالبانو د پاتې لانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسولینو تازه څرګندونه.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسمن داد ورکړي چې ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب راز ده. جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې یونیسف سوي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 1500 زره په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشی سو. او په 2 نیمه کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو ورته لایسي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لانه ده. څرګنده په داسال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشی سوي. حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سرته رسولی او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پایل کړي. نور جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې بندي کړی او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبري پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوشی سوي دي او طالبان د نوري بهاني نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم ورتګ د یو ټویټ پړه سره شریک کړ. نعیم ورتګ پرون په ټویټر ولیکل چې د هغوی یو شمیر بندیان نه دي خوشی سوي چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پایل له ځنډ سره مخامخ سوی دی. ورتګ په دې ټویټ کې هم داراز لیکلی چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقه لمخې چې د فبروري په 9 وسوه حکومت باید د طالبانو 15000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبري پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویان دی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولي دي. نا جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادۍ پر سر یې لانجوه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي.
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسمن افغان ولس ته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران یې لپانس خازات کړه او ایس یو پوزي له دوی سره په بند کې نه ده.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشی کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی وو او ویلي وو چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژلي دي. خو ورسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مقرر نوایي چې پلاوی هر غړي د سول د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سلطنه بندیان لا نه دي خوشی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمشغلزه د رادیو اورینن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونی او روزنی د خوندیتوب نړیواله اوراس ده. دا اول وار دی چې ملګری ملتونه دغه اوراس المنځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نامنیو او جګړو لامل د هیواد باندې 3 میلیون ماشومان له شونی او روزنی به برخې دي چې څه باندې 15 سلنه انجونې دي. د دې خبره په تیرو کلونو کې له 14000 څخه ډیر شونځي په جګړو کې ویجاړ شوی دي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د خوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د خوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د سول لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بی برخې دي چې له بده مرغه 15 سلنه انجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنۍ، بې وسلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بی برخې ماشومان ډېره په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دی. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 14000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغیزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګ مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغیزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 15000 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وه. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغیز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو د خوست شرط ورزو چیری چی هلته دکانداران د بیلابیلو اصناف و استازی او سوداګر له شاري بې نظمۍ یو شکایت کوي او وایي چې د حالات شاریان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري. د شار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې شدل سوي دي. لاسي ریړو شار پر سر اخیستی دی او د شار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. د دغو ستونزو په اړه زموږ همکار نجیب الله خیل سمستای راپور چمتو کړی راستولای دی. په کژ به وره
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بيځای غنګونی او په هر ځای کې له خودل شوی غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې د حالت خاري فرهنګ زیانمن کړي او خاريان هم لستون سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د وی اتحادیه مشر جمال تنی آزادۍ راډیو ته ویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړي زیبادانه او مارکیټونه ډیریږي. خود گاډو د دریدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل گاډي د دې تنګو سړکونو په یو او بل څنډه کې دروي.
لومړی ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمینی تکوي باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه ای ترانسپورت مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي کومو چې وکړه په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی دریمه خبره دا چې خار کې موږ څومره گډي ورکو د گډي ته ځي شرولي ورکوي خار د گډي نه چې د خړه دی یم خپل
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بې نظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړي ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشي او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غوړو چې هغه ټپرۍ چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدی دي یا پیاده روي نه دي نو هغه ته خطای چې په تیر کې شوي دي یا موقت وخت پر ښاروالۍ په چانس لا رحمي کړي دو یا چا سره تفاهمي لارې مخکې لوټ شوي دي هغه به موږ ټولې قانون چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو او ښار به یو پوک و با نظم او خپل شهر باید ولرو.
بلخوا خوست واری محمد صدیق پتمن وایي چې د پخپل هم د ټولنیزو کارکونکو له ډلې دی. په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
زموږ غلا آزادی رادیو اوري دوستانو یو تازه خبر چې هم دا اوس مشتره ورسید. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله صالح له یو بریده نن په کابل کې روغ ووت. د لمړی مرستیال د ولسمشر معنی د لمړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد شیبه مخکې آزادی رادیو ته دا تایید کړی چې نامعلومو وسوالو د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح باندې برید وکړ او خو دی وایي چې نوموړی روغ رمټ وتلی دی د دې برید څخه. خو د دې برید د نورو تلفاتو یا احتمالي زیان په اړه یې تر اوسه پرې موږته جزئیات نه دی راکړي. دوستانو د برید نن سهار شاوخوا اووه نیمه بجې د کابل په تایمني سیمه کې سوی دی. د ازادي رادیو سره اوسېږي د دې او نورو راپورونو وروستي جزئیات تر سره شریکو. بله دوستانو لکه څنګه چې مخکمه تاسو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح له یو بریده روغ ووت. دا برید د کابل ښار په تایمني سیمه کې سوی دی او د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د لمړی مرستیال د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او هغه ویلي دي چې ښاغلی سالی په دې پیښه کې روغ دی پر هغه ته څه زیان نه دی اوښتی او خود نورو احتمالي جزئیات او زیانونو په اړه یې موږ ته څه نه دی ویلي. د ښاغلي مراد دغه کلیپ په ګټه سره وورو.
بله، دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی استن و جان پابند استن امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد، اما به فضل خداوند به دعای مردم صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت و جور برآمده. یک دو سه تن محافظین جناب معاون صاحب کمک سرسری زخمی شدن، نگه فضل خداوند است. این یک حمله تروریستی و کوشش دشمنای افغانستان بود که باز به فضل خداوند و به دعای مردم ناکام شده. تشکر.
د ولسمشری مانی د لومړی مرسیال د رسنیو د دفتر مسول رضوان مرادو چې ازادي رادیو ته پر شغلی امرالله صالح د بریت جزئیات راکول. دوستانو، د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو سره پاتې په نور خبرونه کې هم درته وړاندې کوو. له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلۍ موټر په ایران کې د هغې واد ځواکونو له ډزو وروسته اور واخیست، په افغانستان کې د کار نشتوالی یوه لویه مجبوري ګڼي چې د یې په بهر کې د سختیو ګاللو ته اړ کړی دی. اکرم نومي ازادي راډیو ته ویلي چې د شی راتلونکي جوړولو په تمه دی. د خان محمد سیند راپور به واوري چې د اکرم په شغ پیلېږي.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مې وکتل او را باندې بل د چا کومک نه را سره کوي. ایرانیان
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې له ډول ډول کړاوونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ، بیکاری او نامنیو له امله کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ایکي یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي، خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وایي په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو.
دوستانو، بیا هم د تازه خبر جزئیات لرو. په کابل ښار کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له یوه بریده روغ ووت. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ولسمشر ماڼۍ د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د دفتر مسؤول رضوان مراد راسره د ټلیفون پر کرښه دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو د دې پیښې په اړه نور جزئیات له اورېدونکو سره شریکوئ؟
مننه. د خدای تعالی په فضل او کرم او د افغانستان د خلکو په دعا سره د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو نننۍ تروریستي بریت هم په دې کې پاتې راغی چې لومړی مرستیال ته زیان ورسوي. د هغه د موټرو کاروان چې ډېر کم موټر ورسره یو ډېر کم باډي ګارډن ورسره نن له کوره دفتر په لور روانو چې د یو چاودنې له امله په ورته په خپله صالح صاحب کم زیان نه دی اوښتی او ورو رمټ له دې حملې وتی دی.
بله، مننه مراد صاحب. که په دې اړه راته ووایاست چې تاسو څه فکر کوئ چې دا بریت به چا کړی، دا د چا لخوا سوی دی؟
هر هغه افغان، هر هغه افغان رهبر او سیاستوال چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي، د افغانستان د دښمنانو خلاف غږ پورته وي، د هغې خلاف دریځ او موقف تل د یو یو باهمت افغان په توګه وي، د هغه دښمنان د هغه دښمنان دي چې د افغانستان دښمنان دي.
بله بله، مراسب د دې پیشي د نورو احتمالي زیانونو په اړه راته ووایاس چې نور چاته زیان رسېدلی دی؟ نور څه؟ بله، د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مرادو او تایید کړل چې امرالله صالح په کابل ښار کې د نننۍ چاودنې څخه روغ رمټ وتلی دی. بیا هم د دې پیښې تازه جزئیاتو د اورېدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. او اوس به ورسو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه لیکنې کړي دي. دغه ورځپاڼې احمد شیبر کتلی.
ډیپلوماټ خبرونه ایران ته د هند دفاع وزیر د روانې اونۍ د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبې په ورځ په تهران کې خپل ایرانی سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډیلی د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلوماټ لیکي چې د هند دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوې ډیلی په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباد قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یو انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه بندیز ولګید. دا انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه له ټولو لوبو منع کړی او علت هدایت کړی دی چې د تیر کال د شپږیزی لیگ پر مهال د ملي ټیم له یو لوبغاړي سره خبرې کړې وي چې د پیسو په مقابل کې خراب لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورنی کرکټ د دوو ورځنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکي دنده ترسره کړې ده او د همپالنې په نوم د کرکټ له یو خصوصي اکاډمۍ سره د مشر روزونکي دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ له دې لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ضد ګام اخیستی دی خو د هغه نوم یې په خپله خبر پاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز درې میاشتې وروسته تر دې ولګید چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د شپږو کلونو په مخه له لوبو منع شو.
زموږ خلاص دی رادیو اوري دوستانو یو بل راپور هم در تلرو مخکې تر دې چې د ایران په اړه راپور واورو غواړم یو یادونه وکم. مخکې د خبرونه په لړ کې زموږ د همکار خان محمد سیند هغه راپور د خبرېدو په لړ کې و چې د ایران څخه د افغانستان ته درستانه سوی یو ځوان چې د سپرلي موټر په ایران کې د غي واد د ځواکونو لړجو ورسته و راخسته او په کار په افغانستان کې د کار د نشټوالي لکه بل شکایت کوي. دا راپور زموږ د بیړنی خبر لکه بل نیمګړی پاتې سو. اوس د خبرونې د وخت کمال لکه بل نسو کولای چې دا در تخپور کو په نورو خبرونو کې را سره وسیږي. دا د راپور بشپړه بڼه به ووري. خو اوس ورځو د ایران په اړه راپور ته. په ایران کې د پرشوزو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون تر څو ساعتونو توقيف ورسته او خوشې سو. شریعت مداری د سپتمبر پر 8 پر انستګرام په یو پیغام کې لیکلی و چې په ترکیه شهر کې پولیسو نیولې ده. فرشته جلازه نور څه زیات راکوي.
په ایران کې پر شوزو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقيف وروسته خوشې سو. کله چې هغه ونیول سو ډیرو کسانو داسې اندېښنه درلوده چې شاید ترکیه پولیس هغه ایران ته مسترد کړي. هغه د دوشنبه پر ورځ پر انستګرام د ځان د توقيف خبر خپور کړ او ویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي. هغه پر انستګرام پر خپل پلویانو راغ وکړ چې د نیول کېدو خبرې خپور کړي او ټول نړۍ ته ورسوي. مریم شریعت مداری په غو لسکونو فعالو ایرانیانو کې و چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې خپل ټکري لسره لری کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لونی نوم ورکړ شوی دی. د ایران حکومت هغوی د فساد په خبرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنی کړی دی. مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یو کال زندان محکومه شوې وه. په ترکیه کې د هغه وکیل موسی بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزې پر اساس ترکیه ته تللې او ومیشت مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه. د د هغه وکیل د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخی راډیو فردا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنې په تور نیول شوی و او دا لانه د سرګند چې د هغه د پناه غوښتنه منل سوی کرت سوی ده. په ایران کې په 1909 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو.
دوستانو ورسیدو د خبرو نیمایی برخی ته په کابل کې اته بجو دېرش دقیقې د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح نن سهار په کابل کې له یوې چاودنې څخه روغ رمټ ووت. د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې ښاغلی صالح ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل ښار په تایمني سیمه کې سوې ده. د نورو احتمالي تلفاتو په اړه تر اوسه لا جزئیات نسته. دا جزئیات په ازادي راډیو په نورو خبرونه کې واوري. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي، خو د دې اعلان دقیقه نیټه نه ده ښودل سوې. د پکتیا په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ماین په چاودلو د مایند ایشدلو پر مهال ووژل سو او څلور نورې ټپیان سول. د پکتیا د والیوند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه 1:30 بجې سوې ده. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبې په ورځ پیل سوي دي، ټاکل سوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د سپین د ماسپښین په 1:30 بجې د مس عینک کتلان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو د خبرونې یو بل مطلب ته. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مور چې خاوند او لیوارې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنه یې خوب تښتولی دی. زرګر چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي غواړي دوه زامن یې هم عادي ژوند ته راوګرځي، خو د هغې درېیم زوی هم اوس غواړي وسله واخلي. الیاس دایي له هلمند څخه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بوستروختون د ماشومانو د عجلې څنګه مخې ته سهار وختي ګڼ کسان له دې جملې زرګره د خپل کوچنی لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناستې اخته دی او غواړي ډاکټر ته وشي. د روختون د عجلې څنګه ټولو کارکوونکو له دې جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خپراوي د مخنیوي د پاره سپین او شنه ماسکونه تړلې دي، خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوستروختون مخ ته تر وژده انتظار وروسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغې راته په لومړیو خبرو کې د خپلو سترګو د لیدلې یوې ویرونکې پیښه کیسه وکړه. د یو داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې د مین په چاودنه کې پرې سوي دي.
یو لوی سړی دی، د سړي په خېش کې دی. وی وام دادی ولی په خېش کې دی ورور. ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ وای دا خو د وطن ژوند دی جانی، پردا ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی وسله کته بارا می بخار کړه بارا د اخر د لوکان د اثر ته کتل. سړی ناست دی په مټر کې، مټر چلی پښې نه ایو خیال ور ځوان کوم بوکو الله توبه می ده الای زما زمن په ما د سوی نه کبه په ما نه ما کنه له ما و د تر مخ وښنه
د زرګر داستان دام دې ځای پیلېږي. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپین سرې مور یې نارامه کړې ده. زرګره چې هره ورځ د نامنو او جنګونو شدت ګوري وایي هره شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره ورکشینی وای بی بی بشه وام وکی داغم زوی شه نرازی خوب نرازی نو چه وکم خپل دایال پخم میوارم چه ارزای تاکسی زنیم دسی لفت کش رسیم چه کردم ما تاریانی
خوی دا بی بی چنگ زوان پاتم یا بستا پر درگان هستیم یا بتر درگان هستیم برا
کچوم د طالبانو او امریکا ترمنځ دروان میلادی کال د فبروري د 28 نیټه تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیل ډیر سوی دی خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنگونو او د طالبانو بریدونو زور اخیسته دي چې ورسره د افغان ځواکونو تلپات هم ډیر سوی دي د نهر سراج د کمپرک د سیمه اوسیدونکو زرګر چې په تیراتلو سکلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامنه سیمه کې اوسېدلې ده د سولې په تړاو په ډیرو خبرو نه پوهیږي خو ماته وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر سوی دی په سوله باور نه لري او پات عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي
سولې خبرې د انسانان مري هغه ورځې دلته دوا وشته نو دا سوله څه وخت عدلته وشته عادي پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتې دا څنګه سوله ده چې راځي
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نسي چلولی نور کار نسته ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي
زه مجبور یم زما دوه وړونه نور پولیس دي زه خپل هم پولیس کېږم او د ورور ولور مم پاته دی یوازې په یو نفرو په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته سراوم خپل کور وچلوم
ستاسو مور نه د خوښه چې ته پولیس یې نو څنګه
مجبوریت دی مجبوریت پر اساس باندې که و چیرې بل کار وای بل ژوند وای بل زندگی وای بیا مې نه کوله
زرګر د دریو زامونو او پنځو لړو مور ده د څو کال وړاندې په یو ورځ خاوند او لیور چې دواړه په وانځ وکونو کې دند درلودل د لاس ور کړل د زرګر داستان یو بیلګه ده خو په دې وطن کې د لکونو د سمندو زړونه داغ او د خپل اولادونو غمونه سترګې وچې دلته نه پریږدي محمد ریاستای د ازادي رادیو هلمند
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو خبري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشوم درو تروب جو پرمنځنی چپا 1216 او د اف ام پر 0.15 چپا په ټول افغانستان کې صاف او ازي اوریدلای سي موږ د خبرونو په لړ کې تاسو ته د راپورونو او د پیښو تازه جزئیات ترکو دقیق جزئیات ترکو لکه چې مخکې په خبرونو کې مهم یادونه وکړل او اوس هم غواړو تاسو سره تازه جزئیات شریکو چې نن په کابل کې د افغان ولسمشر د لومړي ورځ پر لومړي مرستیال امرالله صالح یو ناکام بریت سوی دی چې د شغلی صالح د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه تایید یې کړه دا چې په دې پیښه کې نور څه زیان رسېدلی دی نور چاته تلفات اوښتي دي د نورو تازه جزئیاتو سره زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کړه دی شفق صاحب خبرونه ته اشاره خلاص تاسو د دې چاودنی یاد دی برید نور جزئیات لوریدونکو سره شریکي
سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیار امر الله صالح په کاروان باندې حمله شوې ده د خغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې درې کسه چې په اغلب ګمان د په خبره تر اوسه پورې مشخص شوی ده د امر الله صالح ساتونکو دي د زخمیان شوی دي ولی رضوان مراد ویل چې په دې پیښه کې څوک نه دی وژل شوی دغه راز خغلی مراد ویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته هم په دې پیښه کې هیڅ زیان نه دی رسیدلی تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی او دا نه معلومه چې دا حمله څنګه شوې او د کومې ډلې لاس به د دې حملې تر شا وي په عین حال کې د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې مخکې ویلي و البته چې دا د یو موټر چې ګاز انتقالول چاودلی دی ولی رضوان مراد وایي چې حمله تروریستي وه او د ولسمشر په لومړي مرستیال باندې شوې ده
بله مننه کوم نسیم شفق دوستانو د دی پیشي د ورستۍ جزئیات لپاره لازادي رادیو سره پاتاسي که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د زموږ خبرونې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه واورئ او یا تکرار بڼه واورئ. راپورونه او خبرونه مو لوستلی شئ په تمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو اونیز پروګرام د ازادي او اوریدونکو خبرونې ته
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توایم. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم د سیلابونو موضوع ده چې مشتر ډیر زیات پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدلې دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه هم خبره کړې دي، د چارواکو سره مو مرکې هم کړې دي. په دې خبرونه کې بیا هم تاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې به واوري. خو یوه مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسې پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده اغام باید دل ته ورغول شي. او په ځین باندې کې زما د عام خلکو او حکومت نه داخله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي، په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي، او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تا دا چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي، زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي، هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برکتی ولسوالۍ ځوان دي کلنا دي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېر خرابې څخه کړی ده. سرکونه یې زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په باراکې کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه له خلکو سره مرسته وسولې ورسره خدای ته سجاوان دي خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی. راځي هغه موږ د امبسګین سیران دي ورسره موږ ته رسیدګي نو دلته دولت تشکم دی لکه ما له هغه مؤسساتو څخه چې بس مستحق خلکو ته دی غوړوي وکي غوته ورسي ورته او سره کونه ډیر زو بلې دلته سره کونه بالکل امکان نه لري چې موټر لرسي د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده. بس نو اله نه داد او تاسو دې سامه سروي وسي هم صحیح خلکو ته مرسته مرسي. السلام علیکم.
بل از صاحب خان درنوم دې نه د خو سولایت نه در خلکو ټول سولایت ښه زما پیغام دغه د ورورات چې اندلاته د اینس د نره
نړیواله ټولنه افغان چتام را سوداګر دی دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبوري دی او به لندري دی ورونه و نه وړي دی خو په دره کم دی فراو کی چې دا پیسې دی افغان خلکو په لاس نه ورکړي باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دی د سره مرسته وکړي والسلام و رحمت الله
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند